ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلیو سلامونه اومني. تیر ورځ په اسلام آباد کې شوې د اپوزیشن ګوندونو غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه شوې ده او په دغه هیواد کې د صفا شفافو ټاکنو یو غوښتنه بل هم ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې درته د مشال مرکه ونې د خبرونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د یوې بجې خبرونه د بشیر غواخ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په درغلې او راغلې نو باید ختم شي. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پر افغان جګړې ښکېلو غړو منغه کړې چې د ښځو حقونه دې له پامه نه غورځي، او ښایي امریکا نن پر ایران نور بندیزونه ولګوي. خبرونه تفصیل. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پرون په ټول ګوندیز غونډه کې د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره سلا شول. د پیپلز ګوند په بلنه راغوتل شوې دی غونډه کې په اسلام آباد کې له حکومت د استعفا غوښتنه وشوه. دوی ویل چې حکومت په درغلې او راغلې او باید ختم شي، خو حکومتي چارواکو دا رد کړی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وایي پر امن احتجاج د اپوزیشن ګوندونو حق دی، خو د قانون او آئین خلاف ورزي به نه زغمي. نن خبر کړي نن خبر کړل شوی د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نموړي بیګا شپل یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د لانګ مارچ کولو همت نه لري. هغه په اپوزیشن مشرانو تور ولګاوه چې په لویه پیمانه درغلي کړي ده، اوس د احتساب نه ځنه بچ کول غواړي. لنن څخه په خیبر پختونخوا کې د ګوزن یا پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین بل شوې ده. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي صوبایي پروګرام وایند ایمل خان پرون مشال ریډیو ته ویل د سپتمبر 28 څخه تر 15 پورې دا کمپاین به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په ټولو 22 ضلعو کې ترسره کیږي، چې په کې به د 15 کلونو کم عمره له 15 شپېتو لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړل شي. نوموړی همدارز ویل په دې کمپاین کې څه د پاسه 30 ټیمونه برخه اخلي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په ټول هیواد کې 3 ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته شوي دي، چې 2 په خیبر پختونخوا، 40 په بلوچستان، 9 په سند او 2 په پنجاب صوبه کې دي. په پاکستان کې په تیر یو شو وروس کې کورونا وایرس 4 کسان مړ کړي، چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو شو کسانو ټول شمیره 6,440 ته ورسېده. د کورونا په اړه د پاکستان د حکومتي ویب پاڼې د نن سهار یعنی د سپتمبر 28 شمیرو تر مخه په تیر یو شو وروس کې 633 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې ورسره په دې هیواد کې د کورونا د ناروغانو ټول شمیر له 3,06,000 څخه اوښتی دی. خو یاد پاڼه لیکي چې څه د پاسه 292,800 کسان له کورونا رغېدلي هم دي. نن د سپتمبر په 28 د سولې نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکرات په مهال دی د ښځو حقونو ته پام وکړل شي. هغې زیاته کړه چې امن د بشري حقونو لپاره درناوی دی، نو ځکه باید ښځې له پامه ونه غورځول شي.
په دې کې دا ډیره ضروری ده چې دوی سیول سوسایټي او د ښځو اوازونه خامخا واوري، او په جنکو په تعلیم باندې او د انساني حقونو باندې چرته هم کمپرومایز نشي، ځکه د هیومن رائټس او د انساني حقونو نه بغیر امن نشي راتلی.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ له تیرې یوې هفتې راهیسې مذاکرات روان دي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش هم پرون په نړۍ کې په جنګونو کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې خپل مسایل دې په ټوپک نه بلکې خبرو حل کړي. امریکا به نن د سپتمبر په 28 د ایران د روایتي وسلو، میزایلو او نیوکلیر پروګرام سره په تړلو ځینو خلکو او ادارو بندیزونه ولګي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط روټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي ایران د دې کال تر پایه پورې د ټیمي وسلو لپاره کافي خام مواد ولري، او دا چې تهران د شمالي کوریا سره د اوږدو واچن ویشتونکو میزایلو په اړه همکاري بیا شروع کړې ده. د امریکې ځینو نږدې اروپایي اتحادیانو د مخالفت سربیره واشنگتن د سپتمبر په 19 په ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه یو ځل بیا عملي کړل. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ وړاندې کول. او اوس د خبرونه راپورونه تاسو ته پام راګرځوم. پرون په اسلام آباد کې د حکومت ضد شوی غنګوندی د غونډه کې غوښتنه شوې چې وزیر اعظم عمران خان د خپل څوکۍ استعفا ورکړي، خپلواک او شفاف انتخابات دی وکړل شي، او د دې هواد استابلیشمنت دی په انتخاباتو کې مداخلت بند کړي. بلخوا د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهباز ګل په خبري کانفرنس کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه له حکومت د جوړ جاړی لوزنامه یا ان آر او پترس کې ځانونه له احتساب بچ کول غواړي، ځکه چې دوی د خپلو حکومتونو پر مهال درغلی کړی دی. تفصیل سراج جهیر راک.
د ستمبر په شلمه په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلس پارټي په مشرۍ د حکومت ضد غنډګوندی غونډه وشوه. د غونډې په پای کې اعلامیه خپره شوه چې پکې غوښتنه وشوه د پاکستان په سیاست کې د استابلیشمنت لاسوهنه بند کړي او په ملک کې د آزاد او بے پرې انتخابات وکړي شي او داسې اصلاحات دی راوړي شي چې په انتخاباتو کې د پوز او استخباراتي ادارو هیڅ مداخلت نه وي. اعلامیه کې ویل شو چې د سیپیک لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار اسیم باجوا باندې د لګیدلې تورونو دی پلټنې وکړې شي. اعلامیه کې دا هم ویلې شو چې د اکتوبر په میاشت کې به په سلور وانو صوبو کې په ګډه جلسې او په دسمبر کې به احتجاجونه او مظاهره پیل وي او راتلونکي کال په جنوري کې به لانګ مارچ شروع کوي. اعلامیه کې موجوده حکومت د کشمیر د مسلې ذمہوار وګرځولې شو او د افغانستان لپاره په پالیسۍ باندې اندېښنې سرګند کړې. اعلامیه کې راغلي چې د موجوده حکومت ضد به اپوزیشن ګوندونه د پارلیمان دننه او بهر آئینی سیاسي او جمهوری ګامونه پورته کوي چې د عدم اعتماد تحریک او په مناسب وخت د اسمبلیو نه په شریکه استفاګانې ورکړي. د اعلامیې تر مخه وزیر اعظم عمران خان دې په فوري توګه د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي. غونډې ته د پاکستان پیپلس پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری خپل وینا کې په حکومت نیوکې وکړې او وی په میډیا بندیزونه لګول ناسمه خبره ده. کل نه چې موږ په سیاست کې یو نو چرته مو داسې حالات نه دي لیدلي چې په ټی وی چینلونو بندیزونه وي او د یو ټی وی چینل مشر جیل ته اچولې شوې، یو ټی وی چینل سلی رشت بند کړې شوې. نو دا ټولې د دوی کمزوري دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ویډیو لینک په ذریعه وینا وکړه او وی دی وی تاسو ته معلومه ده چې د دریو یا کالو نه پاکستان د کوم مشکلاتو سره مخ دی. د دې مسلو بنیادی وجه صرف او صرف یو ده، او هغه دا چې پاکستان د جمهوری نظام نه مسلسل محرومه ساتل شوی. د جمهوریت روح د ولس رای وی، یعنی د ملک نظام دی هغه خلق وچلوي چاته چې ولس د خپل اوټونو په اکثریت دا حق ورکړي. د غونډې په موقع د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په لنډ وخت کې په کوټلي ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو او وی کا اپوزیشن ګوندونو په فیصلو کې د ځن نکار واغست نو د دې ډیر نقصان وی. دی وی نن فیصله وکړي چې موږ به د اسمبلیو نه استعفا ورکوو که موږ په دې اسمبلیو کې ناست یو چرته چې زموږ د عزت دا حال دی او چرته چې کارګردګي نه وي. نو بیا زه نه ګڼم چې موږ د خپل مقصد لپاره چې د پاکو ټول ټاکنو مقصد دی د هغې لپاره څه کردار ولوبوو. بل پلو د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهباز ګل په پریس کانفرنس کې ویلي چې د دوی مقصد د حکومت نه نارو اغستل دي، ځکه چې دغه ګوندونو په خپل حکومتونو کې ډېر درغلي کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. زمونږ همکار منور شاه د سوسیډونکو سره خبرې کړې دي او د اپوزیشن ګوندونو د دغه غونډې په اړه ته پوښتنې کړې دي. نو راځي چې دا وګورو.
پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند په قربتوب د اپوزیشن ګوندونو غنګوندی زغونډه وشوه چې پکې مسلم لیگ نواز ګوند، پښتونخوا ملی عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډلې، قومي وطن پارټي او یو شمېر نور ګوندونو برخه واخیسته. د دې یوې ورځنۍ غونډې په دوه نکاتي اجنډا کې د حکومتي کارکردګۍ جاج اخیستل او په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ګډه تګلارا جوړول شامل وو. خبریال او سیډونکو حسن خان وای اپوزیشن ګوندونو لدې وړاندې هم د تحریک انصاف واکمن حکومت خلاف سو واره غنګوندیزه غونډې کړي، خو تر اوسه یې موثره کردار نه دی لوبولې.
د دې بیانونو نه کوم اندازو لګو نو ښکاري داسې چې دوی حکومت ته یو مضبوط اپوزیشن نشي ورکولی. چېرې حکومت دې نه یاد لري بره چېرې مونږ به سټریټ اګیټیشن ته ځو، یعنې مونږ به جلسې جلوسونه، دا به دونه افکت ومي او نه جلسو جلوسونو سره چې کوم دی حکومت غورځېږي یا حکومت لرې کېږي. نو ما ته خدا یو روټین والا د دوی یو غونډه ښکاري او کوشش کوي چې حکومت باندې دباو واچي، خو د هغه دباو اچولو دپاره چې کوم ضروري څیزونه دي هغه د دوی اوسه پورې چې کوم دی نه د هغې استعمال کړی دی او نه د هغې د استعمال طرف ته چې کوم دي دوی اوسه پورې سه اشاره کړې.
داراز د سیاسي چارو سیډونکو قریش خټک وای اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت ختمولو توان نه لري، خو د دې ډول غونډو په کولو په حکومت فشار زیاتول غواړي.
په تیر کوم دوړو د سېنات او قومي سمري اجلاس او په کوم طریقې سره حکومت چې دا قوانين پاس کړ د دینه پاس چې دا د سمري نه او د پارلمان نه بهر چې کوم سیاست ته باره کې به تیزی راځي او دا غي تیزی چې دا د مخالې آل پارټیز کانفرنس چې دا په کې اهم رول لوبوي او حکومت د غورځېدو سره چانس ډېر نشته لري چې حکومت یو په پاکستان کې کوم مستقل اسټابلیشمنت دی غره شاته ولاړ دی او تر کومه هغوی ولاړ دی حکومت کوي.
قریش خټک زیاتوی چې د حکومت خلاف په تیر وخت کې د مولانا فضل الرحمن احتجاجي درنه او د بلاول بوټو ټرین مارچ هم په دې وجه ناکام شول چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د پوز ملاتړ ترلاسه دي. بلخوا د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر زاهد انور وای په جمهوریت نظام کې د حکومتي کارکړدګۍ د سار لپاره د اپوزیشن غونډې مهمه وي.
د دې کانفرنس کومګا دا مثبت انداز کې والو نو د دې بعد حکومت په پدې باندې چې هغه به احتیاط کیا بګوري چې اپوزیشن تر غونډي کې یو کوشش کوي نو حکومت به احتیاط تر په پالیسي جوړي چې چا په پالیسي جوړ نه کی چې د عوام رائے د هغه خلاف شي. نو د دې پارټي د دې پارا غونډې دلو مثبت او مثبت تګدارې چې حکومت به نور احتیاط تر خپل فیصلې کوي پالیسي جوړي دا باقی چې کم تنه ورې دي دا باقی ټیم چې کم دی دا به احتیاط سره پاس کی چې ته داتي پالیسی جوړونه کی په فیصلوونه کی چې عوامي رائے چې کم دا چې اگر دې خلاف شي.
د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز له دې ټولګوندیز غونډې و ورځ مخکې یعنی د سپتمبر په 19 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول او خپل مشران له احتسابه بچ کول غواړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو جلسه وشوه. په دغه جلسه کې په سیمه کې د امن غوښتنه وشوه، د هدفي وجنو د بندولو غوښتنه وشوه، داسې نور یو شمېر غوښتنې په دغه جلسه کې ویناوال وکړي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را لیکي.
د پښتون غورځنګ د احتجاجي جلسه په سولي وزیرستان واڼه کې ولې را بلل یو د پښتون غورځنګ یو غړي جمال مالیار نه وار وای
غاټه اتموشان جلسه وشوه د امن په باره کې. د پښتون تاسو مومنت ټیم لیډر مصر دای منظور پښتون رو غلای و علي وزیر رو غلای و د سواته د سوابه د شمالي وزیرستان د حلقه محسود او د جنوبي پښتون خواته کې ټیم مشرون رو غلی وی ضلعی لیول کی ٹیم کوآرڈینیٹر دی اور سارا ٹیم مرکزی مشروم دیا تھا کہ وانڈے پتہ چلتا سے گڈون ہوا تھا پداش سے دے ٹیم دے پاکستان حکومت نے دے دغنا دا وسپنا ہوا تے مزید مزدا پا وزیرستان سے دے سرگرمی لغوڑی اور ور سارا دے امن تے ٹیم بحالی دو دا دے حکومت دے ریاست ذمہ وری دو نور پا وزیرستان سے ٹیم پردی دے سرگرمی دا غاہم اس نہ ہوڑی او چې ټیم په ګټینا باندې څنګه وندي دا غاه نه غوړي او چې ټیم د تورې شیشه ولا گاډي ګرځي باټي و خالي او خاص کارګز کوي دا غاه میستا مزیدا منظر نه دی.
د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو خبره جواب مشال ریډیو سره په دار رنگ وک.
بالکل موږ باقاعده سکیورټي پلان دی کې جوړ کړی و. تقریبا 65 کسان په ډیوټي یو سکیورټي هغه نه نو جلسه خیریت سره ختمه شو. تر چې امن او امان خبره ده بالکل د دې موږ د موارد یو خو موږ ان شاء الله چې کو لګي یو چې پښتون مې تھوره پورې فورسز دي دا غي دا کوشش دي زر در دم کیپاسټي بلډینګ وشینو دا ټول موږ ته پاول کوي. باقي پاتې شوري شو پورا وزیرستان کی کمپین شروع دے اس 144 نافذ دا اور روزانہ بنیادوں میں نمون دائی خلاف پرچے مرکو تاسو دا دوام جی دا کم خلق نن جلسے تر اغلو چا 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 تقریر کو دای گاڑی جی تاسو چیک کئ دای دے گاڑی شین توری دا دلته او کلچر ڈی ولپ شے زکہ چے ٹارگٹنگ دے پار توری شی ضروری نی پ پشاور کی جی کیگ نو غیبان اپ موٹر سائیکل کی گی زیاد ٹارگٹ کلنگ نو بہرحال دا دای او خبر دا نمون پ لگی ایو او دا انشاءاللہ چے روزانہ بنیادوں میں دا دے خلاف ایف آئی آر کیگی خود سر پر ایکسٹرشن خبر دا
اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورز سہار نہ د مخام تر شپگو بجو پوری نہ ساتا خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر سنگ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د سپتمبر په 28 په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونو د دې ورځې مقصد په اړه ویلي چې غواړي په جنگ کې پرخ کې لوغاړو غږ وکړي چې خپلې غوښتنې د ټوپک په زور نه بلکې د خبرو له لارې وړاندې او په دې توګه خپل اهداف د جنگونو پر ځای له سولې جو لارو ترلاسه کړي. دا ځل د سولې ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې په قبایلي دلو کې یو دل بیا د بی امنیو پیښې راپورته شوي او په بلوچستان کې لا هم د خلکو د غیبولو سلسله نه ده ودرېدلې. حکومتي چارواکي د امنیت خرابېدل نه مني او هر څه په سمه خوا روان بولي. بشیر ګواخ یې نور تفصیل درته وایي.
د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزئی د افغانستان د جنگ پر خېلو غاړو غږ کړی چې د ښځو حقونه دي په نظر کې ونیسي. هغه د سپتمبر په 28 د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې دي د ښځو غږ واورېدل شي.
زموږ د پښتنو د نړۍ لپاره امن ډیر قیمتي دی. مونږه طرح غری لیدلې ده، جنگونه لیدلې دي، زمون خلک د جنگونو لاسه بې کوره شوی دی، آی ډی پی شوی دی، ریفیوجیز شوی دی، خپل خپلوانی بیللې دي. نو امن زمون د پاره ډیر زیات قیمتي دی او وس خاص طور پر په افغانستان کې چې د امن خبرې روانې دي. نو مونږ ټول دا امید لرو چې امن به دې نړۍ کې راشي او زمون کم عام نارمل انساني ژوند چې دغه خلکو ته ملاو شي. خو بده کې دا ډیره ضروری ده چې دوی سیول سوسایټي او د ښځو اوازونه خامخا واوري او په جنکو په تعلیم باندې او د انساني حقوقو باندې چرته هم کمپرومایز نه شي، ځکه د هیومن رائټس او د انساني حقوقو نه بغیر امن نشي راتلی. او زه غواړم چې پښتانه دې د امن لپاره هر ټیم یو ځای ولاړي او خاص طور پر د جنکو په تعلیم باندې فوکس کړي، ځکه د جنکو تعلیم او د ښځو حقوقونه د پښتنو د ننګ او ناز حصہ ده. او زه امید لرم چې مونږ ټول خلک دې امن وویني د روانو سونو او زرګونو کالو لپاره ان شاء الله.
ملالی یوسفزئی دا خبرې په داسې مهال کړي چې افغان حکومت د طالبان سره لیبی اونۍ راهیسې د سولې مذاکرات پیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش ویلی چې نور کلبای د امن د نړیوالې ورځې لمانځلو په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په جنگونو کې پر خېلو غاړو د چلی رښتاتونو اوربند غکاو خو د خپور شوی کورونا وایرس لامل دا ځل تر دې ډیر کارته اړتیا ده.
له وبا سره د مبارزې پر مهال سلری ساته اوربند ډیر کم دی. له همدې کبله ما د مارچ په میاشت کې په نړیواله کچه د جنگ بدلې غږ کړی و ځکه چې اوس تر ټولو لوی دښمن د کورونا وایرس دی. دا وبا د سولې او امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. حکومتونو، مدني ټولنو او ځینو وسلوالو ډلو زما غوښتنه بدرګه کړې وه خو د ښکېلو غاړو ترمنځ بې باوري د اوربند عملي کولو ته لوی خنډ جوړوي. اوس بیا پر سولې او جنگ بندۍ ټینګار ته ضرورت. زه غواړم چې نړیواله ټولنه یې د دې کال تر پایه پورې عملي کړي.
د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړې د څېړنې څانګې د شمیرو تر مخه تر 2019 کال پورې په بیلابیلو هیوادونو کې 55 وسلوالې شخړې روانې وي. د دې جګړو له وجې د وژل شو شمیر په لکونو او د بې کوره شو شمیر په میلیونونو کې ښودل شوی دی. د وسلوالو نښتو سره مخ هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د جنوبي ایشیا د ترګرې شمیرې ساتونکي پورټل لیکلي چې له 2002 کال څخه تر 2019 کال پورې په پاکستان کې شو حمله خوښه 8000 ولسی وګړي او امنیتي سرتیري وژلې دي. که څه هم د پاکستان فوج دریز لري چې د راه نجات، ضرب عزب او رد الفساد د عملیاتو په کولو سره 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي خو په تیرو دوو کلونو کې بریدونه یو ځل بیا زیات شوي دي. د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه یوازې په شمالي وزیرستان کې په 2019 کال کې 55 او په روان 2020 کال کې تر دې دمه 28 هدفي وژنې او د سړک غاړې چاودنې شوي دي. له همدې امله د بشري حقونو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنې غورزنګ اندېښمن دی. د غورزنګ یو مشر عبدالله ننګیال د سپتمبر په 16 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل که حالات همداسې وو نو خلک به یو ځل بیا کړه کولو ته مجبور شي.
ټول فاټه شي یو ځل بیا تر هغه ته ډېر زیات وده ورکول کېږي او په قسمه قسم طریقو سره خلق ډارولې سي او خلق بیا کډوالې ژوند ته مجبور دي. په لدیش هم په سپل کې شم په نارت وزیرستان شم او ور سره د چکم په کور مې شه د مسلکی فسادات یا په باجوړ شه چکم حالات جوړ سوي دي. نو دا ټول داسې دي چې تس پنوم امن دا او داسې امن خو قبرستان شم یې سړی قبر شریر په آرام باندې پروتي خو چې ژوند د ضرورت ژوند د غني په یو ځای شه پسکون نه خوب د پارام نه نو هغه جای ته امن نسی ویلې.
حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې د پریکند عملیاتو په برکت په قبایلی سیمو کې تر ټولو لوی فعال وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان په شمول د ترهګرو ملا ماته شوې ده. خو دې تحریک د اگست په میاشت کې یو ځل بیا د بیلو شو وسلوالو د رایوځای کولو او د پاشل شو ډلو د اتحاد اعلانولو ترڅنګ د لوی بریدونو کولو ګواښ کړی دی. چارواکو ته دا د اندېښنې وړ نه ښکاري. د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری د سپتمبر په 16 په اسلام آباد کې وی غونډې ته ویل ترهګري او فرقیزی شخړې به بیا وده کولو ته پرې نږدي.
یہ ملک قربانیوں کی وجہ سے قائم ہوا ہے.
دی وے دا ملک دا قربانی ول وجہ قائم دے پتی رول سو پنجل سو کلنی کی چیز مگ امنے تیز و کنو چمرا قربانی ور کھڑے دا غب نہ زای کی دا سے عناصر تا منگ اجازت نہ ور کھو.
اس طرح کی عناصر کو ہم اجازت نہیں دیں گے.
پر قبایلی سیمو سربیره په پاکستان کې بلوچستان بل هغه سیمه ده چې وخت په وخت پکې وسلوالو بریدونه کړي دي. په دې صوبه کې لشکر جنگوي او داعش وسلوالو ډلو پر شیعه هزارو د شو زینو خنړو حملو زیمواري خسته او له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالو ډلې پر پوز بریدونه کوي. د غیب کل شو بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قادر بلوچ د سپتمبر په 16 مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ځوکونو په لاس 450,000 کسان غیب کړل شوي او د 18,000 خراب شوي مړی موندل شوی دي. د هغه په وینا له دې کبله د سپتمبر په 1 د سولې په نړیوال ورځ هم په ماتم کې دي. په مسلسل ماتم کوونکو کې حسیبه قمبرانی هم دا چې د یو ورور او یو تر زوی مړی موندلی او په دوه نورو پسې ګرځي. هغه د سپتمبر په شلمه مشال ریډیو ته ویل،
سلمان قمبرانی او غزین قمبرانی کو
سلمان قمبرانی او غزین قمبرانی زموږ له کوره بيولي وو. موږ ته ویل چې دوه ساعته بعد به تر تحقیقات وروسته خوشی کړی، خو یو نیم کال بعد یې راته د هغوی خراب کړل سوي مړی وغورځول. بیا دا کا زما یو بل ورور حسن قمبرانی او زما د ترزوی حزب الله بوتلل اولاد راکای کړل. نه پوهیږو څه وکړو، که اواز پورته کوو هم مړی راته راکول کیږي، او که خاموشه پات کیږو هم زموږ خلک ژوند ته نه پرېښودل کیږي.
بولته هم پر ہماری زندہ لوگوں کو جینے نہیں دیا جاتا.
قمبرانی وای که د کورنیو پر غړو یې تور وی باید عدالت ته وړاندې شي. مشال ریډیو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره په دیاله خبرې وکړي، خو هغه تر پوښتنې اوریدو وروسته خپل ټلیفون بند کړ. د پاکستان پوز پر انفرادی کې سونو څه نه وایي، خو د امنیتی ځواکونو د دریز روښانه کولو لپاره د 2019 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال د پوز ویان جنرال اسیم باجوا پر یوه خبری غونډه کې ویلي وو چې په جنگ کې خواږه نه ویشل کیږي، خو زیاته کړې وه چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. مشال ریډیو سره د دغه کمیشن لخوا شریکو شوو شمیرو تر مخه د روان کال د جولای تر میاشتې پورې ورسره د 6,000 غیب کړل شوو کسانو کې سونه ثبت شوي دي. د دوی په وینا په دغو کې د 4,530 کسانو مقدمې حل شوي او د پاتو د حل کوشش کوي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د پولیو د کمپاین چارواکي وایي چې سره له ننه د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو عمل شروع کیږي، چې پکې بلا 15,000 زیاتو هغو ماشومانو ته د دې رمز د مخنیوي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي. چارواکي وایي چې د دې کمپاین په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه انکاري والدین دي، نو ځکه په ولس غږ کوي چې د ماشومانو د صحت لپاره دی د دې څاڅکو اهمیت په پام کې وساتي او خپلو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د ګوزانی یا پولیو پر ضد د کمپاین چارواکي وایي چې لننه په ټوله صوبه کې 15 ورځنی کمپاین پیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې 22 ماشومان په ګوزن ناروغۍ اخته شوي دي. د سپتمبر په 6 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي پولیو پروګرام ویاند ایمل خان د دې کمپاین په اړه وویل،
څنګه مهم شروع کیږي چې د پولیو مهم کې سپتمبر نه 25 سپتمبر پورې پورا پاکستان کې دی. د این آی ڈی ویلی شي نېشنل ایمنایزیشن ڈے او دا د خیبر تمام اضلاع کے لیے بشمول قبائلی ضلع قبائلی ضلع سے کم زم شیو جی آگے کے ہوں گے ٹوٹل 32 اضلاع دی تھی، لیکن زموں گا 65,40,000 مشمول ویکسینیٹ کو دا زمین ٹارگیٹ تھی جی. 28,527 ٹیموں نے دی ٹوٹل دی کی چکم دی دی موس پر نگرانے دا پارا بیا زموں گا شپک ذرا سدہ پاس شپک ذرا ایریا انچارج دی چې هغه به د دې ټیمونو دغه کوي نگرانی کوي. 25,000 موبایل ټیم دی، دې نه علاوه 1,800 چکم دی نو فکس ټیم دی، 1900 ٹرانزٹ دی او 162 چکم دی هغه زم غرو مین ټیمونه دي، نو دې کې دواړه زنانا او نارینه شامل
دي. د ایمل خان په خبره د دې ټیمونو د امنیت ساتلو ذمہواری 22,000 نه زیاتو پولیسو سرتیرو ته سپارل شوې ده. خو بل خو د صوبایي پولیو کمپاین مشر عبدالباسط د سپتمبر په 6 له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په صوبه کې د پولیو کمپاین پر مخ تر ټولو لوی ستونزه انکاري والدین دي، چې له وجې د څاڅکو ورکولو هدف نه پوره کیږي. او زیاتوی
خبر پر څنګه د ټولو نه غوښتل مشکل چې هغه د عوامو نه کوي، عوام په دې باندې پوه دي چې راځي چې څوک پر ویلې او دا چې ول غواړي نو زموږ تقریبا 80-90% مشکلات چې هغه باندې چې هغه باندې موږ د ټولو نه وی پرابلم دې د ریفیوزل د ټولو نه زیات پیدا هغه په خبر کې تقریبا 36,000 ریفیوزل دي. او 36,000 ریفیوزل دا زیاتره دا چې خلک دي چې د پنجشت د باندې د په خبر په انون خار کې الټرا
باسط وای د انکاری والدینو د استونزه د خیبر پختونخوا په بل لوی ضلع مردان کې هم لمدی موجوده ده. خو د مردان ضلع ډیپټی کمشنر عابد وزیر د سپتمبر پښلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سپتمبر په 19 د مذهبي عالمانو یو غونډه را بللې وه او د هغوی نه د پولې پولیو د کمپین په لړ کې مرسته غوښتي وه.
ځکه مخکې موږ ته په پوره یون کونسل یا داسې ځینو کې ورال ریفیوزلز خو پای باندې دومره کار وشو. اوس مردان کې موږ خپله بله ورځ علما کانفرنس وکړو، ټول علما سره موږ غونډې کړي. نو پای کې یو داسې عالم صاحب موږ سره نه و چې هغه ویلي چې دا شی زه نه منم. اول اګریل چې موږ په جمعې خطبه کې دا خبره کوو، موږ به سره په یون کونسل کې هم ګرځو، موږ سره مالو کې هم ګرځو. نو پای کې ټول اګریل دي سره ریفیوزل چې کوم دي دا کونسل ډېر کم شو. اوس ډیمانډ ډېر زیات شوی دی، ډیمانډ ډېر زیات چې چا بجلی نشته دا چا ګیس نشته. نو تاسو چې اول ماته ګیس لګوونه پس تاسو دا کوپریشن کومه هغه لږ زیات شوی دی.
د پولیو د کمپاین د چارواکو په خبره سخ کال په ټول پاکستان کې 3 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوی دي چې 22 پکې په خیبر پښتونخوا، 40 په بلوچستان، 9 په سند او 22 په پنجاب صوبه کې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو پخوانی خاصدار او لوی ځواکونو د مومندو په یو غونډه کې یو غونډه کړې چې پکې له حکومت د خپل 22 نکاتو مطالبه منلو غوښتنه کړې. دوی وویل چې حکومت تر اوسه دوی ته د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو د پولیسو برابر مراعات، نوکری په خول، د دوی د ریټایر کولو اختیارات ډیپټي کمشنرانو ته ورکول او داسې یو شمېر نورې وعدې نه دي عملي شوي چې ورسره وړاندې منل شوي وي. حکومت وایي چې زیاتره لویز او خاصدار ډاکونه په پولیسو کې شامل کړي دي. نور تفصیل شانواز ترزی نه و.
د قبایلی ضلعو د نوي زمشوي پولیس یا پخواني خاصدار لخوا غوښتنه وشوه چې حکومت دې دوی ته د پولیسو مکمل مراعات ورکړي، پولیسو ته دې بغیر د کوم شرطونو واړوي او د عسکري اپریشنونو د وجې د دوی ځوانان بې تعلیمه پاتې شوي. نو د برتۍ لپاره دې ورته د لسم تعلیم په ځای د 5 نه تر د 8 تعلیم پورې شرط کېږي. دوی دا هم وویل چې د دوی د ریټایر کولو اختیار دی د ډیپټي کمشنرانو سره وساتل شي. دغه غوښتنې د محمدو په یکاون کې په سرکاري ټیکنیکل کالج کې دی یوې غونډې په وخت کړي. د الفاټا خاصدار لیویس فورس کمیټې مشر سید جلال وزیر دغه غونډې شریکوالو ته په خپل وینا کې وویل
د 28,000 فورس هم د شهید حق غواړم، هم د سپاهي حق غواړم، هم چې څوک د دار د هغه حق غواړم. د مامن قوم د څلورو میاشتو نه دلته یو دي خلک ناستی مشران دي چا غیلا نو کرے ور کړی دی اوس په احتجاج ته غواړي، حق خپل دی په احتجاج یې غواړي. نن تا او ماتا یو اتفاق یو اتحاد دا پکار دا.
د دوی په نورو غوښتنو کې د نوکریو د پر عمر د 30 تر د 50 کالو پورې مقررول، د پولیسو د کوم نوې قانون د غزیدو وړاندې د خاصدار او د لیویز د مشرانو سره مشوره کول او چې کوم تن په کوم عہده ریټایر شي د هغه زوی د هم په هغه عہده په نوکری اخستل په شمول نور هم شامل وي. د باجوړ نادیات کمیټې غړي حبیب الله وویل چې دوی به تر هغه پورې خپل کوشش جاری ساتي تر څو چې ورسره د غوښتنې یا نوکات منلې نه وي.
موږ په هر در کې وژړل، موږ هر ځله ورلو. نن زما د شهید بچي د خپل حقوقو لپاره چا چې د ملک له قرباني ورکړې ده خپل حق په احتجاج غواړي. د دغه نظام سره بل د افسوس خبره نشته. دی
په دې غونډه کې هر څوک دوی ځانونو ته خاصدار او یا لیویز نوم ورکولو او د دوی د نکاتو یا غوښتنو په پاڼې اخیر کې الفاټا خاصدار لیکلو، خو بیا هم د دوی په اوګو د پولیسو بیجونه یا نخوي ولی په خولو یا کیپ او د مټو په بیج ورسره خیبر پښتونخوا پولیس هم لیکلو. د غونډې لا د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې ملمان ورغلو چې نه یوازې خاصدار بلکې د ځای ملکانو او سیاسي ګوندونو په شمول نور خلک هم پکې شامل وو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی وړاندې وختونه کې ولی د مردان رینج ډی آی جی شیر اکبر خان څو ورځې وړاندې چې محمدو ته ورغلو نو دوی ویلو چې د قبایلي ضلعو نوې زمشوي پولیسو ستونزې به هواروي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، یکغون.
تاسو مشال لیډیو ته وګي او اوریدونکو اوس هم ونی د خبرونه د مشال مرکه درابرو د نن مو ملما خبريال او پاکستان لپاره د بي پلو خبريالانو سازمان ار اس اف استاد اکبر خټک دی په مرکه کې نو موړي د خپل شخصي او مسلکي جون ترڅنګ په خواني پی خبر لنن پی خبر سره پرتل کړی دی له هندي ودیرا د مټل بهاري واجپای سره د مرکه او په قبایلی د لوکي د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د خپل مهم راپورونو یادونه کړې ده او پر دې هم رڼا چې دا چې په پاکستان کې خبري اعلان رسنه او د بیان ازادي څومره ده راځي ورته وښو.
د مشال مرکه درنو اوریدونکو د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د نن د مشال مرکه میلممو خبريال اقبال خټک دی. هغه د خیبر پښتونخوا د کرکټي خو ژوند لوی برخه په پېښور کې تر کړی دا او هم دلته د اردو او انګریزي ژبې له مختلفو رسپانو سره تر کلونو پوري کار کړی دی. له خبريالي پرته نوموړی د خبريالانو د حکومت لپاره په نړیواله کچه فعال د بي پولي خبريالانو سازمان ار اس اف د پاکستان لپاره استازي هم دی. په مرکه کې به له هغه نه یوازې د شخصي او مسلکي ژوند په اړه پوښتنې کوو، بلکې په پاکستان کې خبريالانو یا خبريالۍ ته د وروړاندو چیلنجونو په اړه خبرې کوو. اقبال خټک صاحب، تاسو ته د مشال په مرکه کې هرکلی وایم.
ډیر مننه کاکړ صاحب.
شه اقبال خټک صاحب، اول به پیل لدی او کله څنګه چې ما یادونه وکا سرسری چې تاسو اصلا د کرکې کله شراته وایسته تاسو کله پیدا شوی او په کوم ځای کې پیدا شوی بیا په خبر ته څنګه راغلی او سبق کوم څنګه وایلی؟
مهرباني. ز کال د جنوري په پیل ورځ د کال 1903 پته کې پیدا شوم. لار میا وختم کې په فوج کې او نان کمیشنډ پتیشو کرکې هغه وخت کې د ژوند تیرول لپاره دوه ذرایع، یا خو به زمیندار جوړې دی یا بچې دې سبق بده ویلو او څه نوکری بده کوله. نو ځکه وجم دا چې کرک خلک هغه وخت کې په تعلیم په حوالے سره ډېر مخته، اوس لږ تعلیم خوند لږ داسې خراب شو چې خلک د دوبی او د سعودیا خوند واغېستو. نو سبق ته دومره زیات دغه نه ورکړي، خو بیا هم چې دې خلک اوس هم ډاکټران دي، انجینران دي او فوج کې دي، دا خټک لاسته دي.
نو تاسو مطلب په داسې ماحول کې تاسو سبق وی چې تاسو پلار فوج کې وي او فوج کې خو سفرونه هلته دلته تلل راتلل ترانسفری دا وي، نو تاسو چې پیدا شوي نو عمر زیاتره وخت هم په کرک کې تیر کی کنه بیا وته یا غځینه؟
نه، زه خو په سفر کې هم پلار سره څومره ماته یادېږي، مونږ په جیلم کې پاتې شو. هغه ټیم ته ډېر کوټ هم د دوه کالو هم چې کله زموږ د هندوستان سره د کال 1950 کې جنگ شروع شو، او بیا دومره ماته یادېږي چې مونږ په پلار په نوخار کې هم نوکری کړې وه. نوخار مراته کې کاکا صاحب زیارت مراته یادېږي چې زما نیکو راغه وز ځان سره بوتلم، هغه کاکا صاحب زیارت ته هم بیا راته دا مې یادېږي چې کوهاټ کې هم زموږ پلار سرویس کړو، او هغه ځکه چې موږ لږ بیا ستر شوی وم نو هغه یادونه راته ډېر ښه یاد دي سره. او چې کله هغه د فوج نه ریټایر شول نو موږ بیا کلی ته لاړو، تقریبا په پنځم شپږم کې زه وم چې پلار مې بیا فیصله وکړه چې را پېښور ته ځو، هلته کې به زه دې بس خپل کاروبار شروع کړي او په زامنو بس سبق مبکو وي. نو بیا چې دې تقریبا د پنځم کې شپږم کې هم چې موږ پېښور ته هجرت وکړو او نن پورې چې دې بیا په پېښور کې اوسو.
نو ځدی کې اقبال خټک صاحب، تاسو او خبرال دا تاسو د ژوند سفر سو دی کې بیا تاسو پېښور ته راغی، نو تاسو بیا سبق تر کومه ځای پورې وویلې؟
سبق ما چې دې پرایمری سکول د اسنغرې سره یو سکول او پرایمری سکول نانک پورې په نامو باندې یاره دیږي، اوس چې دی هغه سکول په خل کې هایر سیکنډري سکول دغه ته درجه ته ملاو شوی ده. او بیا هغه ځینې چې دی زه د نمبر 1 سکول خار کې لسا نه هم کې داخل شوم، هلته نه چې دی لسم امتحان چې ورکو. نو بیا چې دی ګورنمنت کالج په خور کې یو لسم کې مې داخله واغسته، او بیا مې هلته نه سوال لسم امتحان مې دا
غزانه ورکړو. برخټک صاحب، تاسو ذکر وکړئ د پېښور او تاسو چې کوم وخت خبرې کوي نو دا خو شپخوا وخت دی، او پېښور په اړه باندې دا ویل کیږي خو د خپل تاریخي حیثیت ته چې قافلې ور باندې را تیرې دي تجارت یو مرکزی لار و. خو له دې علاوه چې تاسو خپل یاد وي په ماشومتوب کې پېښور د ګلانو خار، د خایست خار، یعنی تاسو د نن پېښور کې تاسو اوسئ، دا اوسې مو تاسو خبرې سره کوو، او پروندغه پېښور تاسو ماشومتوب یا ځواني کې لیدلی څنګه پېښور واغه؟
هغه پیښور ډیر خوله و، ډیر صفا و، خلک ډیر خو، نه پکې کلاشنکوف و، نه پکې هیروین و. سهار به چې مونږ کتل نو د سرکار خلک به روبونه به صفا کول، اوبه به پرې اچولې، جی ټی ایس بس و او خوراک سوچا و، خوراک آسان و، آبادی کمه وه، د دولت دومره زیات ریل پی نو داو چې انسانیت هغه ټیم کې ماته زیات ښکارېدو. نن پې خبر چې دی یا نن دنیا چې ده هغه بدله ده، اوس چې دی منډه ده، پلار د زوی نه مخته منډه وي او زوی د پلار نه مخته منډه وي، او ځانځاني ده او صفائی نشته دی، خوراک سوچه نشته دی، ګراني ده، آبادی د حد نه زیاته شوې ده، زینه کمیږي. همدغه وجه ده چې پښتانه په ځمکه اوسېدل به خوښول، اوس د ځمکې کمی د وجې اوس په فلیټونو ته هم چې دی تیار دي، خو چې زیا ورته میلاو شي.
تاسو ډېر ښه د دې فرق واضح کوي، خو دا خو د ښار چې کوم دغه بل په ټولنیز حواله باندې، په سماجي حواله باندې، په مذهبي حواله باندې، په سیاسي حواله باندې، یعنی تاسو ته خپل سترګو مخې ته څه بدلونونه لیدلې دي د پخوانی پېښور او د اوسنی پېښور ټولنه خلک معاشره؟
هغه هم دغه شانتې بدل شوي دي څنګه چې دا نور حالات بدل شوي دي. زه به درته د مذهبي بنیاد باندې خبره وکړم چې مونږ به واړو او محرم کې به د شیعانو جلوسونو ته او دا سنیان به چې دی د هغې خدمت به کولو. اوس چې دی سنیان ورپرېدي نه، اوس چې دی شیعاګان چې خپل کله محرم مذهبي دغه ادا کوي نو ټول خار په خپل کورونو کې بند شي.
یعنی په خپل ټول خار راوته وي، اوس ټول خار بندي،
اوس ټول خار بندي، مخکې به خار راوته وي، اوس ټول خار بندي، یریږي چې څوک په گزارونه کې سورانه ونه کې څه شر جوړ نشي. نو دا دومره مطلب چې لکه په انګریزي کې وته وي 180 ډیګري، یو سل اتیا ډیګري چې دی بدلون راغلی دی، یعنی چې دا ګس لاستون سره خل لاست بوري. نو دغه بل سیاسي ماحول کې څنګه چې آبادی زیاته شوه، دومره سیاسي ګوندونه هم زیات شول، او مخکې به سیاسي خلکو څه اخلاقي و دغه به لرلو، اوس چې دی اخلاقي اخلاقیات دغه ډېر کم شوي دي. اوس چې دی
یعنی اخلاقیات اساس مراد دا چې اصول خیال ساتل، د بل درای خیال ساتل، مقصد هم دا دی اخلاقیات، غلا نه کول، کرپشن،
د بل درای خیال ساتل او څو اصول خو به وو، کم سه کم څو اصول خو به وو. یعنی دا د چې دغه شانته لکه مونږ نن په ټی وی کې ګورو، دغه شانته بدحالی نه و هغه ټیم کې.
یعنی دا استاد د کم وخت خبرې کوي، دا د اتی ایم لسیز خبرې کوي، دا او ایم لسیز غ کوي، دا خبرې چې په خور خو
دا د کال 1900 اتی ایم واخلا او کال 1990 واخلا
بدلون راځي. خو یو بل خبره چې تاسو خپل بیا د صحافت خبره کول، تاسو څورلسم جمعات پاس کی، نو بیا تاسو د صحافت خپل انتخاب وکي کنه بس داسې یو حادثاتي طور پکې راغی؟
نه، زه چې رښتیا درته ووایم کاکر صاحب، ما نه د بچپن نه داسې خواهش او نه مې چاته ذهن ته راغلی هم چې صحافت څه شی دی، اخبارونه څنګه کار کوي، هیڅ علم مې نه لرلو او هیڅ دلچسپي مې پکې. زما پلار غوښتل چې زه د سوارلسم پاس کړم، نو د هغه یو دوست و په کسټمز کې په غټه چوکې ناست و، او هغه وی چې که دې څنګه سوارلسم پاس کړي نو ماته راشي، نو زه به په کسټمز کې هغه ټیم به د انسپکټران ډایرکټ اخیستل. اوس خو چې دی امتحان به ورته ورکې او هغې نه پس پستا انتخاب کی که چېرې ته تکړه وې. خپل د سوارلسم امتحان نتیجې اعلان ته انتظار و چې یو ورځ خپل دوست چې هغه ټیم کې دی په فرنټیر پوسټ کې اسسټنټ ایډیټر د سب ایډیټر په حیثیت کار کولو، کامل بنگش ته ورغلم ما چې سې ګپ شپ دپاره. نو هغه سې چې دی زه خپل مالک هم هو هغه ټایم کې دغه چې نو هغه چې راځي چې زه ستا خپل ایډیټر سره ملاو کوم، زه چې مظفر شاه صاحب دغه نامه و هغه مالک هم و، د مالک ورور هم و، ایډیټر هم و. نو هغه ما ته ته څه کې نن سبا، ما زه خو وزګار یم او د سوارلسم امتحان ورکړی دی، هغې نتیجې ته انتظار دی. نو هغه چې ته وزګار یې نو ته موږ سره کار ولې نه کوې؟
نو ما خپل دوست سره وکتل ما چې دی اسې ټوکی کوي او کنه سنجیدا دوست چیرا تک اس گانے نو تل ترازم سرکار بس دکے نو ما ہوتے بس صحیح دے جب سبانہ راتل شروع کبا اہو سبا والے نن شروع کبا بس میں بچی سنگ تاسو خو خیزبے نن شروع کبا داغ کامرے نچ مونگ رہو تو نو ما تا دوستو ویل چیرا کتا دسے اوکا چے یو پروسس نتیش چا پس آفت کے ورنبیا با سافت کے پاتے کتل گران دی ولی سی دا دم را آسان کار ندے مستقبل جوړول ډیر ګران شي نو بیا ما صحیح ده بیا ته ماته دغه راکه مشوره راکه چې زه کوم ځای ته لاړ شم رپورټینګ ته لاړ شم نیوز روم ته لاړ شم هغه پړو ځینو ته مزه داس ته بلکې لاړ شه هغه ټایم کې چونکې ټیکنالوژي دومره لا نه و راغلی په میډیا په انډسټری کې بالکل 100% غلطی صفر گنجائش پیدا نو التا کی چی دی بیا ایت دل تا لاشا دل تا کی کتا کی لگا سب خورگو وی او تلگ کوششو کے نو تا کولی شتی سبا تا یعنی زروم ترا بدل کی بیا رپورٹنگ ترا بدل کی کچر تا چی دی خپل حیثیت
نو بیا تا سو پروفنگ تا لاری پروفنگ یعنی دی
زب پروفنگ تا لارا ما او پروفنگ کی تقریبا مونگو سالور میاشتے چی تیر گرے
آگا گاٹا درورا سوال آگا پروفنگ
داغه زه اوس چې کوم سوچ کومه زم چې هغه ما د پاره د ذکر یو غټ سی جوړ شو بل چې هغه کی ما قتل چې رپورټر څنګه خبر جوړول هغه کی ما دا قتل چې بیا په نیوز روم کې ایډیټر سب ایډیټر هغه خبر تسج کمیس پروډکټ څنګه یو ته جوړول او کوم شیونه ضروري وو کم شیونه غیر ضروري وو او بیا چې دې زما خپل انګریزی ورنه شپه مینه ده انګریزی زمون دومره خنوام لیکن زه به دا وایم چې نن کومه مالا بزی راځي هغه ما په فرنټیر پوسټ په خبر کې زده کړی دا
لا غو رست غزه خبر ام تاسو به رپورټینګ شروع کړي او رپورټینګ مو کوي او سپورتس کې وای بیا ورست تر غریز جګړه شروع سو تاسو ډیلی ټایمز ډیر مشهور اخبار وغه وخت کې ټلویزیونونه او دا ډیر کمو تاسو راغاست تاسو داسې غټ غټ سټوري به سټې رپورټر کمی کمی کړی دی ادا چې تاریخي وختونه تاسو ته یادې شي
یو خو زه چې کله په د سپورټس ایډیټر او فرنټیر پوسټ کې د کال 1999 پورې نو زه د پاکستان ټیم سره کرکټ ټیم سره هندستان ته تللی وم کال 1999 کې دا دوره ډیره مهم دوره ولې چې پاکستان هندستان ته لس کالو بعد روان و د پاکستان او هندستان تر منځ لس کالو بعد کرکټ تعلقات بحال شوي وو ما ته ایډیټر وویل چې زه تا لیږم خو ته په دغه دورې د لوبې اړخ ته دومره نه ګورې سیاسي اړخ ته به ګورې نو ما وتی چې ما خو سیاسي دومره پوهه نه لرم زه خو د سپورټس پوهه زیاته لرم هغه وایي چې خیر دې ته لاړ شه لیکن سیاسی اړخ ته خیال زیات سات زه په پوهې دومره نه شوم چې دا زما ایډیټر ما نه څه غواړي بہرحال پر نوی دل کی چکلا ٹیسٹ میچ آخری ورز وا او آخری یو دوس گینٹے دا لوبی پاتے وے پاکستان دا میش بیللو او بیللی اوم ہو نو مونگ تا چی دے دا اندوستان دا حکومت لارخا دعوت ملاو شو مونگ سالور پاکستانی جورنالستانو چی پاکستان ٹیم سر تلیو کم وزیر اعظم و اٹل بہاری چی کم مرشوے دے
اٹل بہاری واجپائی
پاکستان خبر سیاسی خیال دورے وزیر اعظم ماتا سمو قدس ملا شو چې یو هندستان ټیم په خوانه کلاړیو هغه په خبر تر غلو د هندستان ټیم سره هغه زه پیژندم او ما هغه پیژندو او هغه ټیم کې د بی جی پی سیاسی ګوند کې شامل شو
نو مې دی
چې راکته د خپل نوم یې عثمان هیر دی چې ولې ډیر وخت شو نو هغه ته ما یو کته ماته دی خپل وزیر اعظم نه یو 15 منټه لپاره انټرویو دغه واخلې اجازه واخلې ډیر مننه به هغه زده لاس ونیو او سیده واچپای ته بوتلم او ته چې دا زمون دوست یو په خبر نه راغله دي او تاسو سره انټرویو کول هغه ټیم کې په پاکستان کې چې د جنگ اخبار د نواز شریف سره ډیر وټ مشکلات جوړ شو نو ما ته واچپای سی بول چې راته د جنگ اخبار سره تعلق لري ما هغه ته وویل نه مونږ په جنگ کې یقین نه لرو نو هغه ډیر وخندل نو ما ته راز تاسو ته نو ماته ایڈیٹر زما په ټیبل باندې په میز باندې میسج پرخي وو چې ستا خدمات چې د مونږ د سپورتس ډیسنا سیاسي ډیسټاړو ولې چې ته ماته سیاسي رپورټر جوړېدو کې زیات د غښکاری ولې ستا د انټرویو شو هغه د لپاره د اخبار د لپاره ډیره غټه ده دغه ای سبب جوړ شو او ستا هم چې زه ګڼم چې ته نو بیا د سپورتس نه راوړو ولما
اقبال خټک سے تاسو ترغری ز جګړه او قبایلی سیمو کې پدې کېم تاسو ډیر وګرځیدې د خاص خاص خبرونه یا ریپورتونه یا هغه کم زینه او تاسو وکړو کډاره توه سبز بیا براسو دی بیان ازادي او دغه د پاره تاسو جدوجت
ز چې کله ډیلی ټایمز راله مقال 2002 کې نو تاسو پته ده چې امریکای کې دغه مخ کې یو کال یو نیم کال دا تخګاره غټه واقعیت شو په نیویارک کې زما د رپورټر په حیثیت باندې هیڅ تجربه نه و زه ټولو ما تقریبا د خپل د صحافت د ژوند لس کال چې ما تیر کړو هغه په نیوز روم کې او د نیوز روم کله د سینه کده کوی چیندخ نه بهر دنیا ولا پیژنې او نه د بهر دنیا ولا سو پیژنې او رپورټر چې دی رپورټر چې دی هغه خو د سې دی چې
ځاله مارغه
د مارغه دی زیات خره پټر هغه دی چې زیات خلک دی پیژنې او ډیر خلک دی پیژنې چې اطلاعات او معلومات حاصلولو کې څه مشکل نه نو ما د پردا مشکل او ما خلک نه پیژندل خلکو زنه پیژندل لیکن خپل کوشش مې وکړل او په دغه منډه کې د خپل هغه ملګرو چې ما نه په رپورټینګ په تجربه کې لس پنځلس پنځلس شل شل کاله زیات تجربه لرله هغه سره مې دغه منډه وواله او کته مخته شوی نه یم نو تو وروسته شوی نه یم
یعنی غټ هغه وخت کې غټ غټ سټوري یعنی غټ غټ خبرونه کم تاسو وکړو
غټ غټ خبرونه غټ خبر خو د ترخه غریو زما چې دې سیوا د دینه بل خبرونه لا د طالبانو سره لا د فوج سره به سفر او لا به غي سره خبرې وي لا به د خبر تصدیق کولو لا به مو په ست طریقه دا غي نه خبر راو اغستلو کوشش کولو او زه غنم چې زما چې کم غټ رپورت جو کړو هغه چې کله پاکستان فوج په کال 2004 کې طالبانو کمانډر نیک محمد سره د صلح اعلان وکړو په شکی
جنوبی وزیرستان
کې جنوبی وزیرستان کې تاغي کې دا پته ولګید چې دغه ځای چې کم مشهور د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هغه دغه موعده سره متفق نه او خپل یو نظر لرلو سوچ لرلو او هغه چې دی هغه کم ځای کې چې دا موعده کې دا کم
یعنی تاسو اعظم خان یادوي چې اوس د وزیر اعظم عمران خان سره ډیر نږدې دی
جی بالکل
یعنی هغه پولیټیکل ایجنټ وو
دی پولیټیکل ایجنټ وو ما ته ورسره پتا ولا چې د استفام ورکړل خو ما دا پیژندونه نه زه پیژندم نو د چا دوست په تر باندې د سره ملاو شوم او دنه مې ما صرف د مال دغه را تلک تصدیق وکړ چې دا تا واقعي د استفام کړو دغه نو هغه تصدیق وکړ سره خبر چې ما جوړ کو خبر په دې رنگو چیره دا فوج چې سه وکړ نو د قبایلی نظام کډر نقصان ورسول ولې چې په قبایلی نظام کې هغه کس چې حکومت ته مطلوب دی هغه سره معاهده نه کیږي بلکې هغه حکومت ته تسلیم کولو کوشش کوي او چې فوج په دغه سلسله کې د سیویلینز نه پوښتنه کړې وه مشاورت یې کړی وې او داسې چې وشو دا د پاکستان حکومت چې کوم هلته کې موجود دی وه هغې ته نقصان رسیدلو کوشش یا امکان زیات شول نه چې څه فایده او ما دا خبر چې کله چاپ شلو ډیر سخت وو او سخت په داو چې فوج حوالې سره ډیر سخت وو او چې کمی مشورې یا کم مونږ چې غوښتنه کړې وای او کومې چې باید چې راتلونکي وخت کې دغه دوباره د دغه غلطیانو تکرار ونه شي نو بیا که تاسو یاد چې تقریبا نهه میاشتې بعد په فروری 2015 کې په سره روغ مقام باندې حکومت د بیت الله محسود سره
بالکل
یو دویمه معاهده کوله، خو په دغه معاهده کې فوج نه شامل، ولته کې د فوج تر مشر یا څوک جرنل نه راغلی، بلکې د خبر خبر حکومت یا د فوج د پاره می درنا مقام او چیرې دغه شانته کار نه دی کول پکار چې د حکومت
اقبال خټک صاحب، تاسو د آر ایس ایف استازی هم یی، نو تاسو څنګه غنئ چې تاسو د څومره کلونو ځخه تاسو ګورئ چې کوم جرنالستان زورول کیږي یا حکومت پورته کوي یا طالبان پورته کوي یا وجنی یا دغه، تاسو څومره کلونو ځخه داسې خبریالانو سره کار کوي چې داغو پاړه رپورټینګ کوي داغو د حکومت خوندیتوب کوي؟
دا تقریبا سیدی یو شکاله وشو ما په خیال کې زما د ژوند دویمه غټه کار چې هغه دادې چې د پاکستان کې د رائے ازادي د صحافیانو د ژورنالیزم حقوق د پاره آر ایس ایف سره کار کول زما د پاره ډیر د عزت مقام دی، ما د پاره ډیر عزت را کړی او زه غنم چې موږ په پاکستان کې ډیرو ژورنالیستانو سره مرسته کړې ده، داغی مشکلات مو کم کړی دي.
نو تاسو چې اقبال خټک صاحب، نو تقریبا یو وشت کال کې په دې یو وشت کال کې کتا سو ګوري د نه نیوي چې کم صحافیانو ته خطر و یا صحافت ته خطر و یا رائے اظهار ته خطر و، او نن تاسو په 2000 کال کې مشو، نو هغه ډیر شد دا ورو د صحافیانو د پاره، صحافت د پاره، د رائے د ازادي د پاره کنن؟
کاکر صاحب، زب هغه وخت هم صحافت د پاره خو وخت نو، ولې چې مونږ په پاکستان کې ګورو چې په سرکاري توګه دا خبره نه تسلیمیږي چې ژورنالیزم چې دی دا د خلکو په ګټه راتلی شي، دا د حکومت په ګټه هم راتلی شي، لیکن هغه وخت او دغه وخت کې چې کم فرق کې هغه وخت کې به ته وژلې نه، اوس دې سیده وژنې که هغه ریاستي خلک دي او که غیر ریاستي دي. اوس چې دی اوس د اظهار د رائے قدر بالکل ختم شو، هغه ټیم که 100% نو 90% یا 15% یا 100% بیا هم سناسه گنجائش پیدا کېدو، اوس چې دی اوس په سلو کې 15% هم د پاره ډیره مشکله ده چې وایم چې د رائے د ازادۍ قدر کېږي په پاکستان کې. اوس چې دی اوس ژورنالیزم نه دی، اوس چې دی دغه پروپیګنډا که کولی شي نو بیا تا د ازادي ده، یعنی د یو اړخ تصویر بخې دغه تصویر بل اړخ نشي ښودلی، یعنی حکومت چې څه درته وایي هغه نشر کوه، هغه خیا او هغه لیکه، لیکن ژورنالیست که چېرې د خپل ځان نه دا کوشش وکړي چې لاړ شي چې د دغه دیوار شاته څوک کې
تحقیق وکړي،
شکل شاته څوک کې، نو هغه به دغه د ژوند لپاره داغه خاندان دپاره دا تاسو قتل چې بیت حیات الله یو صحافی په شمالي وزیرستان کې نه صرف هغه وژلو بلکې داغه خزه هم وژلو. نو اوس او هغه وخت کې کاکر صاحب ډیر فرق دی، اوس ژورنالیزم کول ډیره ګرانه ده، زه ګڼم چې دغه پاکستان کې دغه وخت کې چې څوک ژورنالیزم کوي دا خپل ژوند په سره لوبي کوي، لیکن بیا هم هغه دغه کوشش کوي چې خلکو ته معلومات ورسي او د خلکو چې کوم بشري حق ته د معلوماتو حاصلولو پاغه کې یو ډیر مهم او د یو پل کردار ادا کوي.
وزیر اقبال خټک صاحب، بخیری پښتنه کوم هغه د تاسو ته مستقبل څنګه ښکاری د صحافت یا د رائے د ازادۍ د پریس فریډم یعنی د خبریالانو د ازادۍ دا تاسو ته ښکاری چې مستقبل به شوي کنه نور هم په تتېدو دی؟
سبا په باره کې خو نن خبرې کول به ګران نه، لیکن زه دوره ضرور وایم چې مبارزه به روانه دا جنگ په خیال کې ډېر اوږد جنگ دی، د حکومت اړخه زه نوینم چې داسې سګامو پورته کیږي چې داغه په خاطر تمه لري چې سبا راتلونکي سبا د نن کې دې شي چې خوي. لیکن دا دې چې پاکستان پاتې کیږي نو ژورنالیزم به هم پاتې کیږي. پاکستان د بغیر د ژورنالیزم نه پاتې کیدل یا پاتې کول ماته ګران ښکاري.
ډېر مننه اقبال غټک صاحب تاسو د مشال ریډیو سره خبري وکړي.
ډېر مننه تاسو چې دومره وخت مو راکو.
اوریدونکو تاسو د مشال مرکه اوریدله. میلمه مو اقبال خټک. اقبال خټک وتلې خبريال دی او په پاکستان کې د بے پولو خبريالانو د سازمان آر اس اف نماینده دی او خپل هم یو اداره چلوي او په پاکستان کې د حقوق خبريالانو چې له ژوند ته خطر وي یا په پاکستان کې په عمومي توګه چې کم صحافت یا د رائے ازادي ته کم خطر وي په جاړه باندې مبارزه کوي. د دې اونۍ مشال مرکه هم په دې ځای پای ته رسو او مخامخ
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.